السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خلانډ خبری برخه کې به دا اوري چې نړیوال بانک اعلان کړی چې افغانستان ته د کنګل شوو پیسو له ډلې 280 میلیونه ډالر لیږل کیږي. دوی ویلي چې د همدې میلادي میاشتې تر پایه به دا پیسې افغانستان ته ورسیږي او هلته به ڈبلیو ایف پی او یونیسف ته ورکول شي. نور راپورونه هم لرو خو راځي په پیل کې د دې سات خبرونه وو. داعش کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومانه. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي او پاکستاني طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخ کړ. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومانه. په دې 14 کې چې د کابل ښار لویدیځ کې وشوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په خبره 2 کسان ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. 14 هغه سیمه کې شوي چې تر ډیره شیعه مذهبه افغانان پکې میشت دي. فرانس پریس آژانس د داعش په حواله ویلي چې پرون جمعه ناوخته یې کابل کې 3 14 کړي دي. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یوه پخواني افسر په ګډون 3 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته ویلي چې دغه وسلواله شخړه پرون د 9 امنیتي حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې شوې. شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو کارونکو یې د وژلو پړه پر طالبانو اچولې وه. خوستای وای ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي خو د ټینګار کړی چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفوې وروسته په تیرو کړنو نه وژلي او نه هم تعقیب کړي. تېره اونۍ بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل چې طالبانو له عفوې سره سره یوازې په 4 ولایتونو کې شاوخوا 100 پخواني پوځیان وژلي او یا تری تم کړي دي چې طالبانو دا راپور هم په کلکه رد کړ. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او د لویدیځ بالکان پر مسلو خبرې وشي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په 2 نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي استلو په اړه بحث وکړ چې له بهرانیانو سره یې کار کړی و. همداراز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه هم خبرې وشوې. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې 2 الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکنده کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه‌شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې 2 الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو پایل کوم پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت دادی نږدې 4 میاشتې تیریږي خو لا هم د کابل له هوایي ډګر سره نړیوالو الوتنې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. هندي رسنیو له افغانستانه نوی ډیلی ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له 100 د زیاتو کسانو د رسېدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند آریندم باغچی ویلي چې پرون د لندۍ په 19 د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورورسېدل. د پاکستاني طالبانو تحریک ټی ټی پی هغه اوربند فسخ کړی چې د افغانستان طالبانو چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمېر وسلوالې وژلي او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلي چې په داسې یو حالات کې د اوربند غځول ممکن نه دي. د دې اوربند مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي. د چارواکي فرانس پرس ته چې نوم نه دی یاد شوی ویلي د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربند به اوږدېږي. د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلي سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. داود افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4.8 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلي د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 30 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکي بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شمول وبلل شي، خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کورونو کینولي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدونکو، نړیوال بانک په داسې حال کې له افغانستان سره مرسته اعلانوي چې دغلته د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بچرې مرستې چټکې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې یو شمېر کورنۍ د سختې خوارځواکۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د ژمي په رارسېدو نه پوره خواړه او نه هم د سون توکي لري چې ځانونه پرې تاوده کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دیگه کسی کارگر هم نداریم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه دی دری ورونو په ګډون د پلار او څلور خويندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
درې ورونه لرم، ټول پلاستیکي شیان ټولوي، راټول شوي توکي پلوري او د ورځې د 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده، د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واسي فاطمه نه ده، ښایي د ده په څېر ډېرې نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړی وایي د ژمي په راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسېږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوس مهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دې خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې د عیش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. په دې اړه د احمد تکل راپور اورو او ورپسې هم له ژمنې سره سم د سندرو میلمانه پروګرام درته خبرو چې هیله ده تر پایې واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډیر دقیق نه ده، ولی د یو 2-3 سوه تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 500 هغسې باقي پاتې دي. اگر که موږ یوه شمېره د 2-2.5 سوه تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 80 کسان تر 100 پورې وژل شوي هم دي په بېلابېلو عملیاتو کې. تدریجي میاشت کې
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څانګې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې